په افغانستان کې د مخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د ایڈز پر ناروغي خبرې کوو، خو پایل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یو نامادې دفتر مشر روزا وطنبایوه ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښلي چې میرمن وطنبایوه دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د وزارت په حواله میرمن وطنبایوه ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه له ښاغلي حقاني سره د وطنبایوه د لیدنو کتنو په باب څرګندونې نه دي کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه هم د سپین بورډک او تورخم له لارې له 440 زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لري. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته پکار ده د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیر چاشنبې په ورځ ویلي و چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیره هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهال له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یوناما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر میاشتې تر 12 نیټې به دوام کوي د طالبانو د حکومت استازي ندی بلل شوی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اڅکزی ادعا کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې دغه راز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اڅکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست یې له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی، خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور پورې کوي هغه سخت دریځي وسلوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې دی په پاکستان کې خونړۍ حمله تنظیموي، هغه تور چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراتو رد کړی دی. اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند له پایته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند د مهلت له پایته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي، خو دغه شمېر یې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوي و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې ان د پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولې افغانان د دغې ناروغۍ په اړه ډاډه نشي غږېدی؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له 8 تر 8 یعنې له همدې شېبې د ماخوستن تر 8 بجو پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به راسره د افغان جاپان روغتون د ایډز څانګې آمر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي او په دوهمه نیمایي کې به د انتاني ناروغیو متخصص احسان الله حکیمي راسره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420230111. دا شمیره بیا وایم 00420230111. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. ډیره مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکړم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پرېښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلې ته پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پې اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچې باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. د مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه راپه دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه راپه دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي چې په دې تقریبا 1400 کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په همدې څانګه کې د امریات دنده په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څانګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی داسې کولی سو وایي چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مو کړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې وویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کېږي تر څو یو صحي مرکز ته لاړ نه شي، هلته دوی معاینات ونه شي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پاتې کېږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کالو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراض و علائم ونه ښیي. نو دا سبب د دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي او کولی شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
په اول وختو کې کیدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی اده اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پې باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعې چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځئ لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځئ لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لاره نه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لارې نه انتقالېږي. چې په یو کور کې یو ښځه او خاوند دی، که ایدونه یو په دې باندې مصاب وي نور دا بل هم مصابېدای شي، یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یوه لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي مینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې دا ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نشي، نور د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا دغه ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې دغه زرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، که دوی دغه ستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې دغه مشترک ستنې نه ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیر راځي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لوالتیا خو دلې وچې د باس کرا سره ګډون وکي. ورځو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی د ستړي مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ، یا که تاسو هم خپل په دې اړه کومه تبصره لرئ مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده ننګرهار ولایت څخه او د بیسودو له سوالی نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغۍ په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه ده، دلته چې د زمونږ چم کې یواله کې چې د پیړز ناروغۍ باندې اخته شوی، هغه د ترکیې نه راغلی او نو اخته شوی بل د موږ سره به همسایه کې پروت و که نه؟ نو هغه چې وایي چې تللی و لږ پالوان و چا بېرته راغلی و ډنګر شوی، نو به چې دې کړه ډاکټر صاحب څه مسله وه؟
ښه، ډېره مننه. کور مو ودان، سلامت او سید دی. اوریدونکو غږ هم سم رانغی، اخره کې خمای پوښتنه واخیسته. ډاکټر صاحب پوښتنه دا و چې د ایډز له ناروغۍ سره وایي یو گاونډای مو وزن له لاسه ورکړ، وایي ډېر پنډ چاغو، خو کله چې وایي دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن له لاسه ورکړ ډنګر سو، همدغه سی اغیز کوي بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، بعد ویل شي چې کله بدن ویروس وجود ته داخليږي د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نور میکروبونو او د نور پرازیتونو وایرسونو او انداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دې کېږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصرف کس پیدا کړي. څنګه چې دی ورو ورو ویلې چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتانی امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هر په زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عاملو تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي یعنې دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی وانه اخلي همدغه زیادې وزن تغذیه د اشرم کې د شي سبب مرګ د دوی هم شي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا یستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشي څوک کوم ځای نه ماډی کني ول
لودین صاحب ربیولام نه کابل سره ماډی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان. ستړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه تبصره لرئ یو کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
بان خو فعلا په افغانستان کې خو د ایچ آی وی بیماری د دا نامشروع اړیکې لري او عامل چې دی په دغه سلمانیا کې کات نوراتیږي. نو دویم غټ لامل د دغه په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دې د حفظ الصحیا نه مراده ول دغه به یو ډاکټر خو خره ده چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سره خلاص کې چې دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کم لارو نه انتقالي نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیره مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی ما وکولای سوچ تاسو تبصره هم واورم او پښتنه مهم واوریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب که څه هم موږ مخکې تم شولو د مریضې د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوریدونکو هم غوښتنه وکړای چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغو سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عوامل کې راسي نورې لارې چارې د انتقال. ډاکټر صاحب ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سپ یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤل جنسي اړیکو نه که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع دا چې یو کس خپل کار د سره یا خځه سره دا ایجنسی اړیکې نیسی، دا هم سبب انتقال کیږي. او غیر مشروم کې هر رقم دی دا یو لاره شو. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبات چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصبوي. بل د مور د ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعیات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې دغه د سلماني د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، دا سلمان د سر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړې دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او دا ککړ پلک دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سر وګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي، او دغه نوی پل چې هغه اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالېږي دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک کلین نیتل شي بیا تعقیم شي خطر لمنږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب لږ زره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نوم ډیر خطرناک دی، په نورو هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي، حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معایناتو کی. په افغانستان کې کراسو دې ته چې اول خدا وایي چې د مرګ له کبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي، د فیصدۍ له کبله معلومه شوې چې ایډز څومره کچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته؟
یو څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټوله نړۍ کې دې په ضد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په هکله، په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې پاندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه چې په 14 ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغوی خپل هغه حالات کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او که نه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کېږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي، دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري، خو په ډېر کم پیسو باندې دا ټیسټونه هغوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني
ډاکټر صاحب. چې په تدابیر مراکز بیا په افغانستان کې د فعلاً لپاره کم دي، تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تبعي مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان هم راځي، خو دا د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې مزدی دی دلته راځي ایدو د پاره په وړیا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوی ته د لارې هغه کړه هم ورکول کیږي چې تاسو د تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دی چې اوریدونکو منتظر دی چې ډیر په تمه پات نه شي ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند دی اوس
حکومت زین مالک نیولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی. زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو د دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
مننه زید اکبر هم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول خوتا ته او میرګر صاحب ته سلامونه مې کړې وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب خو مننه چې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډېرې ښې پښتنې ته اشاره وکړه، لکه څنګه اوریدونکي تیر اوریدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري؟ او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا؟
کور ودان ډېره مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایډز غټې علامې داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو عضو باندې تاثیر نه لري، چې تاسو ته زه وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې پرې باندې اغېز وکړي. څرنګه چې ما مخکې ویلې، کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډولونه مرضونه چې منځ ته راوړي، یا نوکان مصاب کې، یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي، یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي، یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویلې چې دوامداره اسهالات پیدا کوي، کېدای شي چې دا د وینې امراض منځ ته راوړي، ډېر مریض کم خونه کې. او پلان که درته ووایم چې هر عضو د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه دی مسئول نه دی. خو دې غټې علامې چې ووایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي، که یو سړی دوامداره تبې کوي، که یو کس دوامداره په جلدی امراض باندې مصابیږي، یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کیږي په میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي، که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي، نور یو غټ علامونه همدا دی چې دوامداره تبې وي، دوامداره زیاتې وزن وي، دوامداره توخی وي، یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي، او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصابوي.
ډاکټر صاحب، دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي، نو حتماً ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغۍ قرباني کیږي؟
بله، ښځې ماشومان ایس قشر تینا مسئول نه ده. دغه مخکې چې ما ویلې چې د مور د ماشوم انتقالیږي، هغه میندې چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کړي، یا د ولادت وخت کې مصرف کړي، یا د ولادت نه وروسته هغوی مصرف کړي. نور د همدې په خاطر باندې کله چې د دغه میندو نه چې دا ماشومان پیدا کیږي، د دوی دپاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا ګانې شروع کیږي، او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی دپاره ټیسټ کیږي، او که دوی البته دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي، په مغوره کې توب نه د تداوي لاندې نیول کیږي چې تر څو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده. نور مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي. او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځای نه دوا واخلي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت است. تاسو نو ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه کوم بیا نو ما نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمو سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروی هم دغه ویروس قربه کېدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیون ډیفیشنسی وایرس، دا وایرس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوي ته نه مسونه دی او هغوی نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیره مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څانګې له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیره مننه. کور ودان چې د خبرونې ته تر دې برخې مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم ښه راغلاست وایي. موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عواملو او د نښو نښانو په ارتباط باندې، او دغه راست چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځئ اوس تک زر په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکي به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا که کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه د دغه ناروغۍ په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته عار ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بېلابېلې لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب؟ که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي، بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. راب شو پرابطه ته د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړه چې په واقعا داسې مریضان سه حتی زه هم روبرو شوی یم چې دوی کله ایچ آی وی یا ایډس کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتلی دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض موږ ته مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وی مثبت وه او د ډېر وخت تقریبا یو دوه کاله ځان سره پټه ساتلې وه، بلاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ ورسره مخامش وو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یې په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي، که چېرته خبرېږي ممکن زما میرمن د مانه لاړه شي او زما اولادونه ما په فکر مورد باندې به ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وې چې دی حتی ډپرشن ته او افسردګۍ ته تللی وو. بالاخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې دغسې مشکل دی، بیا همدسې افامې سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. خو یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوارو کې چې کاریږي، ما خواهش داده هغه کسان چې ما غږ اوري نو که څوک په هغه په لابراتوارو کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زره دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حقله باندې نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقع دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچا اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کی او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم همداسې چلند وکړي، او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي نو دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دی خپله احساس د دی ونه کړي، خپله ځان حقیر ونه بولي، چونکه چېرته دی ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کېږي چې د مقاومت به نور هم کته کېږي او دا مرض ده باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکی سټډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه یې نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
تشکر تاسو ته مشه نورین صاحب سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي مهرباني.
تشکر دې راځم موضوع مې انتخاب کړی او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري، نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه بیا د جامعې کار دی او موږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب سره یو څو پولیس دوه درې پوښتنې دي. څنګه چې د ایډز ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک داسې دي چې د خپل ناروغي پټوي، ولی په هغه وخت کې دا خبرې وي چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالېږي. نو اوس ډېرې داسې ښځې هم شته چې هغو ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو پوهېږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقه یا د وینې یا د تشخاري د سکورنج د طریقه ورته انتقال شوي، ودغه ته آگاهي پکار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت تو یا پردر متخصصین دلته و یا وسته، په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه آگاهي به ورکول شوي وي او څونه به خلکو دغه آگاهي عملي کړي؟ دا چون د شرماوره ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه، دا خو د یوازې جنسي اړیکو نه ده. او پوښتنه مې دوامه دا ده، ډاکټر صاحب وویل چې دا د وینو د طریقې انتقالېږي. موږ اولا په دې خبر وو، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالېږي واقعا. نو هغه پرده یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور پلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا پلار اخته، ته باندې خپل وینه مور د وینو ګروپ سره برابر شي، مور خپل وینه ورکي او ماشوم ته، آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوموالي کې هم انتقالېږي کنه انتقالېږي؟ یعنی دا په شین پړیم اړه لري کنه لري؟ او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټ کوي، کله په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري، آیا دغه څونه موجره ورته مامیږي؟ طبعا د دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ دی، یو سړی چې موتات یا پودري یا روینی، نو که په ژمن کې دغه ناروغي ورسره ولري، د دوی د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره د دغه ایر سره مبارزه کولای شي؟
کور ودان قاری صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب په لاندو کې که پوښتنه د قاری صاحب جواب کوي، اول وای په سن پورې څومره تړلې ده، او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د هغوی د وجود مقامات ویله مخکې نه خرابي، او دغه ویروس که ورځینو له دوی سره څه کوي؟
ډېر ښه. د قاري صاحب د سوالو په رابطه به زه دا ووایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په ښځو کې کوم مشکل موجود وي زر ډاکټرانو ته مراجعه نه کېږي، یا د دې وجه ده چې زموږ سطحه د علم کته ده. حتی بعضې کسان داسې وایي چې زه مې خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم، که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اته د هغو سره بعض وخت په روستا او په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیز په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی د هغو نه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي، که چېرته مشکل ورته پیدا کړي، زر تر زر د مربوطه متخصص سره په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مو وویل، او انتقال د وینې د طریق نه، هغه مایندې چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر کدلی شي دغه ویروس دې ته انتقال شي، او مخصوصا د سویل کې چې هغه وخت کې ماشوم تولد کیږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته یې لیږلي دي تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو، او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بل نه وایي چې ته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې ایچ آی وی لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره ایچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطح د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر ته زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی، او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي، اول دې کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زر ته زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر د دوی شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چیرته د قاری صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چیرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کیږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحت راځي. ډاکټر صاحب لږ ذره په دې درملنه باندې هم تم شو، دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده داسې په افغانستان کې یو څه د قاری صاحب پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي، ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، هغه کوم لارې چارې د انتقال شي، یا د سلیمغو لارونه مثلا، یا د وینې له انتقال نه، یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې یا خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود ته راسي او تشخیص سي، نو درملنې تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنې امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دي؟ ډاکټر صاحب
ډېر ښه. کله چې یو کس په ایچ آی وی باندې اخته کیږي او دای که څومره زر ته زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کوم دواوې چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه ایچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي دغه د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته دي چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدواره وي یعنی حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعض کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی هم مخته دي، په ایچ آی وی هم مخته دي، یوه دي لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانامایډ ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي، چې دا دواړه کله ځای کیږي هم په دواړو باندې تاثیر کوي، هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یعنی تکثر مخه نیسي، او هم د ایچ آی وی هم د ایچ پی د دواړو یعنی توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا وایو لرو خو دا وایو فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځه د ورونو لپاره کوم درمل نه یا دوا نه لرو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره د دې چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځه نه ځي. داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بلې، او دموږ هدف د تداوی نه، هدف د تداوی نه دا دی چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ډېر ځي، او مریض به مشکلات پیدا کی وی معافیت به بخی کتر از عادی و انتالم که وجود داخلی که سبب د مرگ بگیرزی مو کرج د دوا توسعه کی وی د خاطر توسعه کو چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو ترڅو مریض زیات مودی پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي کی مو صرف تر درمل دې خاطر کو او د چي مثلا ویروس مکمل د منځلار شي
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دغه بحث جالب دی پکې پاته کیږو او اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
خیر زه تاسو ته ستړي مته څنګه یاست په خیر د ژوند صحه او تاول ازادي رادیو ټول مې اوریدونکو سلام
هو مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی تاسو ته پوښتنه او نظر لرئ مهرباني
زه شتیز نعمت لا پښتنه مې داده چې د از ناروغي د تشکیل څخه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویل د از ناروغي او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي
کور ودان ډیره مننه حافظ وروره سلامات او سچاري کوم نیولې و ډاکټر صاحب که څه هم د ارقامو په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړه په دې تیر دوه کلونو کې حتی درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم کوم شمیرې چې ما پیدا کړې 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځه نه ځي د اوریدون کته ځواب ورکړي بیا بحث مخته بیا ډاکټر صاحب
ښه ډیر ښه د وروخو سوال پر اړه به وایم چې کله چې دا ایچ آی وی یا اټس منسرزي دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نامه د ایچ آی وی یک یو ایچ آی وی دو چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب حل وګرځي نو دې په خاطر باندې په 1988 کال کې دغه نړیواله ورځ شو ټاکل شو دې په خاطر وټاکل شو ترڅو هر کال د دې ورځې لپاره خاص شعار خلک راوپروي ترڅو د دنیا ټول نړیواله د صحت په بخش کې مخصم چې څو کار کوي تر څو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته ده د دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي تر څو وکولای شو چې د دې لپاره یو ښه درملنه پیدا کړلای شو
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس بیخي لمنځه لاړ شي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي خو ویروس به تکثر نه کوي واده به نه کوي نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی آیا انسان به عادي ژوند کولی سي انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولی سي عادي ژوند به ولري او کنا په ژوند کې ځینې مسایل محدود کیږي مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی خصوصا جنسي اړیکې له خپل میرمن سره یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي له خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی کنا دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره
د ډېر څه د درملنې پر اړه باندې وویل شم چې په کتابو کې دا راغلي دي چې هغه مېندې چې حامل وي نو دوی د زړه تزره درملنه هم شروع کړي په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي دا څه ویل کیږي چې تقریبا هغه مېندې چې دوی حامل دي او په شایبي باندې اخته دي ملګری به کې چې وویل په اول دوم ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار او صرفمند هیوادونه دي تقریبا 15% کوي ویلي دي چې انتقال د صورت نیولای شي خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي یعنی نیمه انکشافی هیوادونه دی که دلیشی پی پنزیوش نا پر پنزیوشو فیصدو پوری حتی انتقال صورت نیست. داسی وی زرد تر دردو کسانو تا باید درملن شروع که ترسو آغا فیصدی دی انتقال هم کمشی. او بلا کسان چه فرض مثال دوی مساد دی پده بانده دوی دی زرد تر زرد داکتر تا باید مراجعه و که ترسو داغا رپلیکشن دی دوی کم شی او دوی اختلاط الان نشی او سبب دی مر رو نگرزی. کلا چه یو کس پی چوی بانده اخته که گی نو مانای داده چه دی دوی مافیتی سیستم با دی د اختلال سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه مافیاتی سیستم چې د یکو په مقابل کې اجنګیږي هغه به لمنځځي او سبب د مرګ هم دا ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نارمل فلوراوی چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مریضي کیږي، به انسان به د دماغ د واج نه کېدل شي اختلاط وتزي او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زر تر زره به د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چېرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډېره وخته پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروب په مقابل کې.
بله او ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه فکر کوم لا هم بې ځوابه پاتې شوه که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره له دې چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې وده ونه کړي، اما له دې سره سره دا کس کولی شي چې نارمل ژوند ولري، له میرمن سره ارتباط ونیسي، یا میرمن که دغه ویروس ولري له خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولی شي او کنه ژوند کې بعد بعض مسائل محدود کړي.
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د چایوي کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کېدلی شي که مریض مثلا ایچ آی وي ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وي یا ایډس کوم مرض به ولري یا ونه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بالاخره په وینه کې یعنې د ټیسټ مثبت راځي، دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولی شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولی شي، هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحلې ته داخلېږي هماغه به وشي دوی به بعضې اراز علایم پیدا کېږي دوی ته، مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی به تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کېږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کېږي. او که چېرې درېمه مرحلې ته داخلېږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د دې مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي، که موږ وقایه ته رسو ګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونو استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي دپاره ده. او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې مخصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار او پروژه کې دوی کار کوي دوی کولی شي چې سیفټي بکسونه ولري، په سیفټي بکسو کې کولی شي هغه تیز شاو چې د وینې سره یا د مریضانو سره ملاوشي وي، هغه کولی شي په موضوع کې خپل اسنه باید کټ کړي، یا هغه دوی نرسان چې مثلا په هر ځای کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولی شي چې سیفټي بکس ولري، او خپل هغه میډال او اسنه کولی شي پاس ترزیق نه باید هغه کټ کړي او په موضوع سیفټي بکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو به انتقال شي. همدغه هغه مایند چې فرض مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده دوی کولی شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم ته ډېره باید ډډه وکړي او د شاوند باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي ورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لږې شېبې پاتې دي. ډاکټر صاحب دا خو وغږېدو په تاریخچې باندې، په عواملو باندې، د انتقال په لارو چارو باندې، او دا چې د انسان په وجود باندې څه اغېز کوي، د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي، او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي، په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره ډاکټر صاحب په دې وغږېږو، په افغانستان کې عامه پوهاوی یو څه کم دی په ډېرو برخو کې، څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نه شو؟ د خپل د شخص مسؤلیت څه دی، خصوصا د هغو ځایونو مسؤلیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډېر وي، لکه مثلا روغتونونه شول، کلینیکونه شول، سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي، او په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنو نه استفاده کیږي، له پچکاریو نه استفاده کیږي. د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنې او لارې چارې څه دي؟
ډېر ښه. زه په دې رابطه ویلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو، لومړی به دا ښه وي چې که چېرته امکانات ولري، اوس خو انشاءالله په دولتی روختونو که هم ده هر معاینات و بستونه به شکل ده رایگان یا پر دیر کم هزینه سره که دلیشی چه معاینات وشی نو ده بخیلی چه همیشه و کولیشو ده بعض بستونه خبر بند ده جا کن لکه مثلا ده ایرس و ده چایوی پخاطر بانده ده تول جوی ده سپین جوی ده غش پخاطر بانده او کم حقش شایان چه واکسین ورته موجود دی ورته شته دی کولای شي د واکسین نو کوله کله توز لري په خاطر مثلا دا سه نور واکسین نشي موجود دی به تاغه وکاو او د هغه ځای ته چې مثلا د شوروالي کارمندان نو د نور دی د امارات اسلامي حکومت او د هم ورته توجه کی چې په هر سیمه کې د ستنلی دل د چارولی دل د کیشان دل ورتر زره د شوروالي په همکاري یا د امغه د منطقي د وکیلانو په همکاري سره باید ټول شي ترسو یو کس د غوسره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خیلی چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زړه زړه دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي او هغه کسان چې مثلا که چیز دی دوی مثلا میره یا دی خزی یا امده واسی پخبل موبایل که بکرانه که در ایچ ایوی مثبت ولری اگه دی هم دی متخصیص مربوطه سر اشتباط ولری تر سو اگه لاره چی دی دوی وکاروی او دی به مصاب نشی اگه لاره کاره دول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل دا هر لر نه کېدلی شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې په مساب کېږي باید تهدید نه شي چې تهدیدېدل به هم همدودي دپاره به مناسب نه وي هم مریض د لاسه ورکوي نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو.
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو له تاسو نه هم مننه دغه پروګرام دلته پای ته رسو فقط په پای کې د ځینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصرې ولما چې پر پښتو فیسبوک پانی راته پریخې دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسی اړیکې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې له لارې نه هم انتقال شي. طلحه نافی لیکلی دی وایي د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیقزاد لیکلی دی وایي دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. ګڼو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصرې پریښې دي له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله دغه تبصرې نشو لوستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغان جاپان روختون د ایډز څانګې له عامر ډاکټر محمد خان هدایت او دغه راز د انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمي صاحب نه ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شېبې مو زموږ ملتیا وکړه.
سوز کی